السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین 3 بجې شپې نن د خالی ورځ او د 2013 کال د نوومبر 9 نیټه دا ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د طالبانو سره د خبرو د بلوچستان د زلزله ځپلو سیمو حال د سوات خلکو د ملا فضل الله په اړه خبري په قومي اسمبلی کې د ډرون بریدونو په اړه د بحث تفصیلي حال درکو. خو اول زموږ د همکار بشیر غواخنه د دې غړي تازه خبر ناوړو.
پاکستان په وسلوالو طالبانو او بلوچ وسلوالو بلتون خوخو غکړه چې د حکومت د سولې خبرو وړاندیز دی ومني او د تشدد لار دی پریدي. د عوامي نېشنل ګوند مشر او سېنېټر راجی عادل وایي که پاکستان په ډرون بریدونو احتجاج کوي نو له خپلې خاورې د بهرني وسلوال هم وباسي. او په جنیوا کې د ایران لانجمنې ټیمي پروګرام په اړه خبرې نن په درېیم ورځ هم روانې دي. دا خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاکستانی طالبانو او بلوچ بلتون پالو غکړه چې حکومت سره د مذاکراتو ته کینی. نواز شریف پرون ماښام کراچۍ کې خبرلاند ویل چې لا هم هیله لري چې طالبان به د حکومت د مذاکراتو پیشکش ته مثبت ځواب ووایي. خو یوه هفته وړاندې په ډرون برید کې د طالبانو د مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته دغو طالبانو ویلي چې د پاکستان سره به خبرې ونه کړي. کراچۍ ته له تګ وړاندې نواز شریف بلوچستان کې د زلزله ځپلې سیمې اواران د لیدلو په مهال ویل چې بلوچ بلتون پاله دی وسله وغورځي.
هغو ټولو وګړو ته خواست کوم چې په نورو لارو روان دي. که چیرې هغوی له لارې غلط سوي وي او هغه د چا په خبره چې له سهاره ورک کشپه بیرته کور ته راورسوي نو هیڅ داسې خبره نه ده. هغه زموږ ورونه دي، زموږ ملګري دي. هغه دې د جنګ لارې پرېږدي ځکه چې په جنګ کې هیڅ نشته.
یاد دې وی چې بلوچستان کې څو ډلې له پاکستانه د بیلیدو لپاره وسلواله مبارزه کوي او جاسوسي ادارې تورنۍ چې دوی ملتپاله بلوچستان ترغیبولو وروسته وژني. د عوامي نېشنل ګوند مشر او سېنېټر حاجي عادل وایي یوازې ډرون بریدونه نه بلکې د پاکستان په خاوره کې موجود بهرني ترګر هم د پاکستان د خپلواکۍ ضد دي. نن له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې حاجي عادل وویل چې پاکستان پر ډرون بریدونو د احتجاج تر څنګ باید هغه غیر ملکی وسلوال له خپل خاورې وباسي چې د غلطه خوندي زینه لري.
الله دې کوم زمو کده هغه باندې اغوان، تاجک، چچنز، ازبک، عرب دا ټول خلکو قبضه کړی دی زمو کب باندې. د ډرون حمله په مخالفت هم کوو لیکن دا خلک هم تاسو خپل سیمه نه وباسي.
پاکستان دریز لري چې امریکایي ډرون بریدونه د دوی د خود مختاری خلاف دي. خو امریکایي قبایلي سیمو کې د موجودو ترهګرو د لمنځوړلو لپاره ښه وسله بولي. د پاکستان او نړیوال مالیتي ادارې IMF ترمنځ د شپږ ارب شپېته کروڑ ډالرو د قرضو په اړه د مذاکراتو دویم پړاو پرون اسلام آباد کې پای ته ورسید. د پاکستان لخوا د خزانه وزیر سغدار او د مالیتي ادارې لخوا جیفري فرانکس د خپلو ډلو مشري کوله. له دې وروسته خبرلن سره خبرو کې سغدار وویل چې د لومبۍ او درو میاشتو لپاره ښودل شوي اهداف ترلاسه شوي او هیله لري چې پاکستان ته به د 55 کروڑ ډالرو دویم قسم ورکړل شي. د مذاکراتو وروسته مطبوعاتو سره خبرې کې د IMF استازي د پاکستان په اقتصادي کار کړدګۍ تسلی خوده او ویل چې پاکستان د ټیکسونو اصولې او نچکاري اصلاحات لړکی خو پرمختګ کړی. یاد دې وی چې دین وړاندې ستمبر میاش کې پاکستان ته د نړیوال ادارې لخوا د 540 میلیونو ډالرو لومبۍ قس ورکړل شوی وو. د خبر پښتونخوا حکومت وایي 45% ماشومان بیلابیلو واکسینونو ته لاسرسی نه لري چې له وجې بیلابیلې ناروغۍ رامنځته کیږي. نن مشال ریډیو سره خبرو کې د خبر پښتونخوا د صحت وزیر شوکت یوسفزي ویل چې دوی به 3000 نوي ښځینه روغتیایي کارکوونکي یا لیډی هیلت ورکرز وګماري چې په مختلفو سیمو کې به د واکسینونو په کمپاین کې کار وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویل طالبان سره په نښتو کې د افغان سرتیرو په وژنه کې د تیر کال د وړي د موسم په پرتله 30% زیاتوالی راغلی. د جمعې پر ورځ د یاد وزارت لخوا کانګرس ته په لیږل شوي رپورټ کې راغلی که څه هم د تیر کال د وړي موسم په پرتله سږ کال په وړي کې زیات افغان پوځیان وژل شوي، خو بیا هم افغان ځواکونو دا خبره ثابته کړې چې دوی د دې جوګه دي چې د 12 کالو جګړې لاسته راوړنې خوندي وساتي. دا په داسې حال کې ده چې ناټو ځواکونو د عملیاتو مشري افغان پوځیانو ته سپارلې. د افغانستان د دفاع وزارت برطانیې کې پر هغه برطانوي پوځي د مقدمې چلولو هرکلی کړی چې د یوه ناپیژندل شوي زخمي وسلوال په قتل مجرم پیژندل شوی. دا اول ځل ده چې د برطانیې یو عسکر د افغانستان په جګړه کې په داسې تور عدالت ته وړاندې او بیا مجرم ګڼل کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په مجرمونو د قانون تطبیق د خلکو د ډاډ سبب کیږي. رویټرز خبري اژانس ویلي دا پیښه په 2018 کال کې په هلمند کې شوې وه. د برطانیې یو پوځي عدالت د دغه پوځي تر څنګ دوه نور پوځیان په دې کیس کې بری کړي وو. د ایران لانجمن ټیمبي پروګرام په اړه وی معاملې ته د رسیدو په مقصد جنیوا کې نن په دویم ورځ خبرې روانې دي. دا خبرې د ایران او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او د جرمني د استازو ترمنځ کیږي. د جمعې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل چې خبرې یې روانې دي خو لا هم موافقې ته نه دي رسیدلي. دی وایي زه غواړم په دې خبره ټینګار وکړم چې لا هم د خبرو په میز ځینې مهمې مسلې پاتې دي چې حل ته اړتیا لري. ضروري ده چې دغه مسلې په سنجیدګۍ سره په بشپړه توګه هوارې شي. زه په دې خبره زور اړوم چې اوس وخت موږ کوم موافقې ته نه یو رسیدلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جاوید ظریف هم ویلي چې د جان کیری او د اروپای اتحاد د بهرنۍ پالیسي مشر کیسټری ایشن سره خبرې ګټورې وي خو لا هم کومې لوزنامې ته د رسیدو لپاره ډیر کار پاتې دی. د شام د اپوزیشن ډله نن غواړي څو دا مسله وڅېړي چې د سولې په نړیوال خبرو کې برخه واخلي او کنه. تمه ده چې د شام د ملي ائتلاف ډله به نن په استنبول کې لږ تر لږه د 200 لپاره خبرې وکړي. په جنیوا کې د شام په اړه د نړیوالو خبرو هدف په شام کې د یو انتقالي حکومت د جوړېدو له لارې د شام د دوه کلنې جګړې پای ته رسول دي. تر دې غونډې یو ورځ مخکې په استنبول کې د امریکا استازي رابرټ فورډ د شام د اپوزیشن له مشرانو سره وکتل او هغوی وهڅول چې په دې خبرو کې برخه واخلي.
خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غواخ نه اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې ویلي د طالبانو سره اوس هم خبرو ته تیار دي.
ابھی بھی ہماری خواہش ہے کہ طالبان کے ساتھ ڈائلاگ کے ذریعے سے معاملے کو طے کریں.
د پاکستان حکومت د بلوچستان د زلزله ځپلو لپاره د نوو کورونو د جوړولو اعلان کړی. د سوات خلکو د ملا فضل الله د تحریک طالبان پاکستان د مشر په حیث په ټاکلو اندېښنې ښودلي.
ان شاء الله چې فضل الله مې چې د فضل الله نکنه شي کنه خدا خلک دغه په آواز نه راوځي. هغه دغه یو ډرامه وه او دغه ډرامه هغه استفام شوی دی.
او په اونیس پروگرام سروې کې د پېښور پوهنتون د یوې استاد سره خبرې کوو.
زه به دا وایم چې ما که د کار ډېر خوشحالۍ سره کړی دی. بیا ډېر جوش سره مې چې کړی دی هغه صرف او صرف زما د مور پلار د هغوی سپورټ یا د هغوی بدولت ما کړی دی.
د مشال سرې واورئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. سربیره پر دې چې د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر ملا فضل الله له ټاکل کېدو سره سم د پاکستان له حکومت سره د خبرو نه کولو اعلان کړی خو وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا ویلي غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. نوموړي دا خبره د تیرې جمعې په ورځ په کراچۍ کې کړې ده. په دغه خبرو کې نواز شریف د کراچۍ د اپریشن د جاري ساتلو په اړه هم ویلي. تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان لومبي وزیر نواز شریف ویلی دی حکومت غواړي د طالبانو سره د خبرو اترو لارې ټول ستونزې هواري کړي. د جمعې په ماخام په گورنر هاوس کراچۍ کې له خبريالانو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه هغه هیله لري چې طالبان به د حکومت د مذاکراتو دې پیشکش ته مثبت جواب ووایي.
ابھی بھی ہماری خواہش ہے کہ طالبان کے ساتھ ڈائلاگ کے ذریعے سے معاملے کو طے کریں.
وزیر اعظم نواز شریف وائی اس ہم ز دا خواہش لرم چې د طالبانو سره د خبرو اترو لارې ټول ستونزې هواري کړو. د دې ستونزې ډېر مخکې داسې حل پکار وو خو هغه سي نه دي شوی. موږ د طالبانو سره د خبرو اترو لارې پوره پروګرام جوړ کړی وو او په بل ورځ هلته زموږ جرګه هم تلون کې وه چې ځینې خنډونه پکې مخې ته راغلل. وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه پاکستان نه غواړي د هیچ چا سره جنگ وکړي ځکه چې د پاکستان خلک او حکومت جنگ خوښوونکي نه دي. نوموړي د افغانستان او هندوستان سره هم د ستونزو د هوارولو لپاره په خبرو اترو ټینګار وکړو. وزیر اعظم نواز شریف د تیرو دو میاشتو راهیسې په کراچۍ کې د بدامنۍ په ضد پر روان اپریشن د اطمینان څرګندونه وکړه او زیاته یې کړه چې د کراچۍ اپریشن به تر ورځو یا میاشتو پورې محدود نه وي، بلکې تر اخري مجرم د نیولو پورې به دغه اپریشن دوام ولري. دی وایي د امنیت له پلوه به کراچۍ یو مثالي ښار جوړوو، ځکه چې د دې ښار د پاکستان د اقتصاد په برخه کې لوی رول دی، او چې دلته امنیت نه وي نو د پاکستان معیشت ترقی نشي کولی. وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ د دې دورې په مهال د سوداګرو سره هم ملاقات وکړو. سوداګرو ته په وینا کې نوموړي وویل په پاکستان کې د انرژۍ په بحران د قابو موندلو لپاره د دوی حکومت هڅې کوي، خو د بجلۍ او ګیسو د کموالي په ستونزه قابو موندل د یوې ورځې کار نه دی او دا به وخت ونیسي. دی وایي د حکومت سره داسې کوم جادو نشته چې سبا بجلی هم زیاته شي او ګیس هم. دا د کلونو راهیسې پاکستان ته لګېدلی مرض دی او دا به په کلونو کې رغیږي. لومړي وزیر نواز شریف وویل حکومت کوشش کوي چې د ډیمونو په جوړولو او د کوئلې یا سکرو څخه د بجلی د جوړولو له لارې په پاکستان کې د انرژۍ اوسنی بحران ختم یا راکم کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم بیا نواز شریف وایي که اوس هم بلوڅ بیلتون غوښتن کې وسلوال د حکومت ملاتړ وکړي نو پاکستان په هر څه کې پرمختګ کولی شي. نواز شریف چې د جمعې په ورځ د زلزله ځپلې اوران سیمې دوره کړي، د ټولو زلزله ځپلو لپاره د نوو کورونو د جوړولو اعلان هم کړی دی. له کوټې نه په دې اړه تفصیلي رپورټ زموږ د خبریال نه اورو.
میا نواز شریف یو ځل بیا په بلوڅ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو غږ کړی چې د ترهګرۍ او ټوپک لار دې پرېږدي او د هیواد په پرمختګ کې دې له حکومت سره یو ځای خپل رول ولوبوي. د پاکستان وزیر اعظم چې په لومړي ځل یې له زلزله ځپلې اواران سیمې څخه لیدنه کړې، وایي مرکزي حکومت او صوبایي حکومت به په ګډه اواران داسې جوړوي لکه چې د ده په خبره د پاکستان لوی لوی او مهم ښارونه دي. د صوبې بلوڅ میشته اواران سیمه چې د وسلوالو بلوڅو بیلتون غوښتونکو مهمه سیمه ده او تر بلې هرې سیمې پکې زیات وسلوال شتون لري. وزیر اعظم چې د همدې سیمې قبایلي مشرانو او سپینږیرو ته یې وینا کول، په خپلو خبرو کې وویل هغو ټولو وګړو ته خواست کوم چې په نورو لارو روان دي، که چیرې هغوی له لارې غلط سوي وي او هغه د چا په خبره چې له سهاره ورک کشپه بیرته کور ته راورسوي، نو هیڅ داسې خبره نه ده. هغه زموږ ورونه دي، زموږ ملګري دي. هغه دې د جنگ لارې پرېږدي، ځکه چې په جنگ کې هیڅ نشته. له دې سره په همدې غونډه کې نواز شریف وویل د اواران ټول ښار به د پاکستان د لویو او پرمختللیو ښارونو په څیر بیا آبادوي او وګړو ته به یې همدلته د روزګار زمینه برابروي. وزیر اعظم په زلزله کې د مړو شویو کسانو کورنیو ته سړي سر د 15 لکو کلدارو ورکولو اعلان هم وکړ. ډیر ژر به دلته ستاسو لپاره کورونه جوړ کړل سي او ډیر ژر به تر تاسو پورې د ژوند ټوله اسانتیاوې در ورسیږي، لکن دا اوس په تاسو ده او تاسو څه غواړئ؟ ایا د دې کورونو د جوړولو لپاره تاسو ته پیسې درکړو، تاسو یې خپل جوړوئ، او که بیا حکومت تاسو ته جوړ سوي کورونه درکړي؟ په زلزله ځپلې اواران سیمه کې د پاکستاني وزیر اعظم هرکلای د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ وکړ چې ورسره یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي هم موجود وو. د ویلو وړ ده چې د روان کال د سپتمبر په 23 نیټه د بلوچستان په بلوچ میشته اواران سیمه کې یوې زورورې زلزلې په لسګونو کسان وژلې او په زرګونو نور یې متاثره کړي وو. سروي
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیار ته یو ډالې
د تیخوې ګلابا یت سرته ګلابا.
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش ده چې ما لټ دې سم زکړه کړي دا غزال چې خپل خلکو سره هغه شریک کړي.
سرویتا سدنه پروس تماسیګر په سلورنی می بجے او د خالی پورس تماس پخین پدرینی می بجے اوریدل مهیره و. تاسو مشال ریډیو ته وګي. ملا فضل الله د تحریک طالبان پاکستان د نوی مشر په توګه د ټاکنې خبر د خیبر پختونخوا د سواد په خلکو کې لکه سویره را پیدا کړی ده. ملا فضل الله د سواد اوسیدونکو دی او یو وخت کې پر ټوله سیمه کنټرول وو، خو د پوځي عملیاتو وروسته په وس د سواد قبضه بیرته واخیسته. دا چې د سواد خلک ته ملا فضل الله د تحریک طالبان پاکستان د مشر د ټاکل کېدو په اړه سوای د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې تفصیل ورو.
د تحریک طالبان پاکستان له اړخه د سواد سره تعلق لرونکي ملا فضل الله چې دغه سیمه کې دوه کاله د حکومت سره جنګیدل دي او څو کاله د ریډیو په ذریعه د پولیو ساسکو جنکو تعلیم او حکومتي فیصلو په ضد تقریرونه کړي دي او بیا د سواد عام ولس په سواد کې د سکولونو ورانول د سیمې څخه کړه کول دغه ټوله ذمہواري په ملا فضل الله اچوي. اوس دغه تن د پاکستان د طالبانو مشر ټاکل شوی، نو عام ولس په زړه کې یاره پیدا شوې ده چې یو ځل بیا په دې سیمه کې اړې ګړې شروع نکړی شي. په دا اړه د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبایي وزیر ځنګلات واجد علي خان چې په خپل حکومت کې د ملا فضل الله سره لوزنامې هم کړي او بیا د هغوی په ضد اپریشن هم پیل کړی وو وایي.
شکوک شبهات په خپل ځای باندې یو اهمیت یو معنی لري. دا مې خبر ده چې هغه هم دا کوشش کوي چې هغه ځان دنیا ته یادې ته وښایي چې زمونږ اوس هم دلته خپل یو حیثیت شته دی. دلته زمونږ هم هغه شانتي اصل رسوخ شته دی. نو کوشش به هغوی دا کوي چې هغه دلته کې داسې واقعیت وکړي، خو په کار داده چې حکومت د هغې نه مخکې متبادل داسې خپل انتظامات وکړي. تر اوسه پورې مطلب هغې دې خبرو ته چې دا طاقت نه پیدا شوی چې هغې دلته کې دا قسمه کاروایي نه کړی وی، نو چې په مستقبل کې هم هغې ته دا مخور نه کړی چې هغه دا قسمه کار.
زی یو تن عدنان ګران وای چې ملا فضل الله او د هغوی ملګرو په سواد کې کوم کارونه کړی دي، اوس هم عام خلق د وسلوالو طالبانو څخه یاره محسوس کوي.
د دې چې کوم اثرات دي په سواد باندې، نو کېدای شي خلکو کې یاره هم ده، زم په زړه کې هم ده یاره ده چې په تېر وخت کې ډېر زیاتې کړي د سواد د خلکو سره ډېر نقصانات جوړ کړو. کېدای شي چې دوی د سواد طرف ته بیا روخو کې دلته کې بیا راشي، دلته کې بیا حالت خراب کړي، خو دغه شان څه امکان ځکه نه ښکاري چې دلته کې کوم حکومتي ریټ ته هغه به حل فوج ته کوم سیکورټي ادارې دي هغه موجود دي، خو بیا هم د خلکو په زړه کې زم په زړه کې دا شک دی چې کېدای شي فضل الله دې طرف ته بیا مخو کې دلته کې بیا حالت خراب کړي.
دغه پښتنه مو چې کله د تحصیل کابل نپکی خیل امن لخکر مشر ادریس خان څخه وکړه چې ملا فضل الله اوس په سواد کې څه قسمه عملیات کولای شي یا د هغوی ملګرتیا ته څوک تیار دي، نو هغوی وایي
ملا فضل الله چې په سواد کې کومه ناحق یینی توې کړی دي او هغه خلکو تخکاره شو چې نه فضل الله خودکش کوي په ځان باندې، نه مسلم کوي، نه په خپل زامنو کوي، نه په بل چا کوي. هغه غریب خلکو، هغه ساده خلکو هغه دوکا کړو او هغه ان شاء الله چې فضل الله نه چې کده فضل الله نکړه شي کنه، خو دا خلک دغه په आवाज نه راوځي. هغه دا خو یو ډرامه وا او دا غیرانی هغه اختتام شوی دی. اوس کدا په دې پونړ کې په قبایلو کې په وزیرستان کې په دغه ځایونو کې هیڅ د دې اثر نه یبه، خو په سواد کې ان شاء الله چې د څه قسم اثر نشته.
د سواد عام ولس په ډاګه اوس هم د ملا فضل الله په اړه خبرې کول یا څه قسمه رائے ورکولو څخه ډډه کوي.
مشال ریډیو ته وګی. په جنوبی وزیرستان کې محسود طالبانو د خپل تحریک ته نوی مشر ملا فضل الله په ټاکل کېدو رضامندي ښودلې. تفصیل په دې رپورت کې.
په سویلي وزیرستان کې د تحریک طالبان وایوند اعظم طارق مسعود په یو مطبوعاتي بیان کې دا خبره سپینه کړې ده چې طالبان خصوصا مسعود طالبان متحد او په یوه خوله دي. اعظم طارق مسعود د وزیرستان د یو نامعلوم ځای نه مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه وویل چې په سویلي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان امیر خان سید مسعود چې کوم د خالد مسعود په نومه پیژندل شي سرا د ټولو ملګریو د تاریخ طالبان پاکستان د ستر شورې هغه فیصله سر په سترګو منلې قبول کړې ده چې د کومې له مخې د تاریخ وژلي امیر حکیم الله مسعود په ځای مولانا فضل الله د تاریخ طالبان پاکستان ستر امیر ټاکلای شوی دی. اعظم مسعود دا هم زیاته کړه چې د تاریخ د ستر شورې د غونډې د فیصلې په وخت د خان سید نمائندګون هم موجود وو او د شورې شورا په پریکړه کښې د دوی مرضی او رایې هر شامله وه. دا وجه دا چې خان سید مسعود په شامول میش ټول مسعود طالبان د تاریخ سترې شورا د فیصلې په مطابق د تاریخ طالبان پاکستان د نوي ستر امیر مولانا فضل الله او مرستیال امیر شیخ خالد اکنی تابعدار او د دوی هر امر منلو په لوس کلاک ټینګ ولاړ یو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، خو له دغه مخکې راځو یو ریپورټ ته. د خیبر پښتونخوا د صحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ویلي دي د پولیو ختمولو او د ماشومانو او ښځو د حفاظتي ټیکو او واکسین د کمی پوره کولو لپاره به دوی د صوبې لرې پرتو او غریزو سیمو کې نور 3000 پورې کسان برتی کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د صحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وینا تر مخه په صوبه کې دا وخت 55% ماشومان او زنانه ویکسین یا حفاظتي قطرو ته رسائی لري، چې لوجه نه یوازې د پولیو بلکې د زنانه او ماشومانو نورو ناروغو کې هم زیاتوالی شوی دی. نو دغه فیصدي زیاتولو او د دې کمی پوره کولو لپاره دوی د صوبې ټولو ضلعو په خصوصي توګه لرې پرتو او غرد سیمو کې 3000 پورې نور ویکسین یا قطرې ورکوونکي لیډی هیلث ورکرز برتی کولی شي، چې لوجه به په دغه کمپین ډیر اثر وغورځیږي.
انشاءاللہ
دا چې خیبر پختونخوا کې روان کال کې د پولیو د دیشنه سیوا کیسونه مخه تراغلي دي، نو آیا دوی د صحت د وزیر په هیڅ د پولیو پزت کمپین او د خلکو ته ورکړل شوی سکیورټی نه مطمئن دي؟ نو موړې وای
کوم دې کې چې زیاته یې شونه ده هلته خپل کوشش روان دی، لیکن ستن دا تاسو چې اکسیمیټرز کمې او مخکنیو حکومتونو باندې توجه وکړه او دا ریکور چې دی هغه کم او څه دې ته خانو نه کچې دا کار زموږ څنګه زیات دا کوشش وشي کم کم ځینو کې کمې دي چې هلته کې راځي خلک د دې نه مستفید که موږ دا انسنټیوزم ورکړو ټولو ته چې کوم ماشوم دا د سکنو دا کورس مکملوي نو 1000 روپۍ به هغه ته دا کې ملاوي.
بلخوا په پېښور کې پولیو کمپین کې ساس کې ورکوونکو د لیډی هیلث ورکرز د تنظیم یو مشره سیده عائشه وایي چې دا ټولې سیاسي برتیان لري او دې سره د پولیو رنز نه ختمیږي. دوی غوښتنه وکړه چې د مخکې نه کوم کسان دوی برتی کړی دي د هغوی هم لا د 3 میاشتې تنخواګانې پاتې دي. یادونه ول ده چې 13 ورځ د خیبر پختونخوا گورنر انجینئر شوکت الله هم په فاټا کې د پولیو مخ په زیاتېدو کیسونو باندې د فاټا د پولیو د مخنیوي ادارې د کارکونانو په کارکردګۍ باندې سخت ناخوښي څرګنده کړې ده او دوی ته حکم کړی دی چې یا خو خپله کارکردګۍ ښه کړي یعنی دوی به ټول عمله بدل کړي. بلخوا د فاټا د پولیو د مخنیوي ادارې کوارډینیټر شعیب مشال ریډو ته وویل چې د خراب امنیت له وجې ځینې سیمو کې د دوی کمپین ډیر اغیزمن شوی دی.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
راضی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی
کاکی سن بروسین خلکو ته سیاسي شعور یې ور ورکړی.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت یې ورته ورکړ.
خان شید مرام دا و چې له بولانه تر چتراله دا باید چې یو شي پښتو دي وي.
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمند
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال ریډي واوري.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په قومي اسمبلی کې د مخالف ډلې غړو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د موجوده صورتحال په تناظر کې د حکومت وسوالو طالبانو سره د مذاکراتو او دا شان د ډرون بریدونو د ودرولو په اړه مخالف ډلې یا اپوزیشن په اعتماد کې واخلي او خپل په دې اړه د یو واضحه تګلاره جوړ کړي. په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو دا رپورټ اورو.
د تیر جمعې په ورځ د قومي اسمبلی غونډې دوران د مخالف ډلې غړو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې حکومت دې د طالبانو سره د مذاکراتو او ډرون بریدونو په حقله د کړنلارې نه دوی خبر کړي او د امن او د اوسني صورتحال په تناظر کې دې پارلیمان په اعتماد کې واخلي، غني دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. اسلام آباد کې د قومي اسمبلی د غونډې وروسته د پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا اپوزیشن لیډر خورشید شاه رسنو سره خبرو کې وویل چې وزیر اعظم د قومي اسمبلی ډولا ناراضي نو هغه دی راشي او پارلیمان دی د خپل دریز نه خبر کړي، غني دوی به پارلیمان مخه ته احتجاج شروع کړي.
آج چار مہینے ہو گئے حکومت کو، پرائم منسٹر صرف دو مرتبہ استعمال میں آئے ہیں، اگر وہ منڈے کو بھی
نن سلور میاشت او شوې د دې حکومت خو وزیر اعظم صرف دو ځله پارلیمان ته راغلی دی، اوس کو هغه دراتلون کې ګل پورز هم را نغې، نو بیا به مجبورن موږ د پارلیمان نه بهر یو بل تمبو لګو. ګوره دا وخت معاملہ ډیر کړکېچنه ده، نو باید چې وزیر اعظم په خپل پارلیمان ته راشي او د مذاکراتو کولو یا نه کولو او د غرنګ د ډرون په حق لا خپل پالیسی واضح کړي.
د خورشید شاه او د نور مخالفو ډلو د غړو په جواب کې د پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي چودري جعفر اقبال میډیا سره خبرو کې وویل دوی وړاندې هم او اوس هم د مذاکراتو لپاره سنجیده دي. د زیاته کړه،
هم بالکل سیریس ہیں، سنجیدہ ہیں، سارا جہان جانتا ہے،
مونږ بالکل سیریس یو او سنجیده یو او ټول نړۍ ته معلومه ده، او هم د دې سنجیدګۍ سزا مونږ ته امریکای راکړه. مونږ کوشش کوو اوس هم زر تر زره مذاکراتو لړۍ یو وار بیا شروع کړو. مونږ مخکې هم دې لړکې غوره اقدامات کړي وو او اوس هم لګیا یو چې مذاکراتو عمل مخ په وړاندې لاړ شي.
کله چې مشال ریډیو د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر صاد محمد نه د حکومتي او مخالفو ډلو د دې دریس په اړه وپوښتل، نو هغه وویل چې کوششونه خو یقینا چې روان دي، خو دې وروستیو کې د ډرون برید د پیښې وروستو دې د مذاکراتو په اړه دومره خوشبین نه دي.
ما خیر باندې انتظار کول پکار دي، خو زه مطلب دا زه محسوسوم چې د دې با سخت موقف اوس جوړیږي رو رو او خبر اترو نه خطبه د دې فی الحال نه، او بلکې په پاکستان باندې نور هم دي حمله کولی شي، او پاکستان د پرتیا پکار دي چې تیار ځان ساتي مزید سخت وخت لپاره. زه دا رغورم چې دې کې بس نرمه راشي.
د خورشید شاه په وینا چې کوم هم وزیر اعظم یا د ملک مشر د بهر ملک دورې نه راستون شي، نو د خپل دورې په حق لا پارلیمان په اعتماد کې اخلي. خو وزیر اعظم نواز شریف امریکا کې د ډرون بریدونو د مهم معاملې په حق لا خبرې کړي دي، خو لا تر اوسه یې د مخالف ډلې یو تن هم اعتماد کې نه دی اغسته.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شپږ اشاریه اووه ارب ډالرو د قرض دویم قسط په اړه د پاکستان حکومت او آی ایم ایف ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي دي. د دغه مذاکراتو وروستو خبري غونډې ته د وینا پر وخت آی ایم ایف مشر د پاکستان اقتصادي اصلاحات د تسلۍ وړ ګرځولي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د جمعې پورز ماخام د پاکستان او نړیوالې مالیاتی ادارې آی ایم ایف ترمنځ د قرض دویم کیس د پاره خبرې اترې پایته ورسېدې. مذاکراتو کې د پاکستانی ډلې مشري د خزانه وزیر اسحاق ډار او د آی ایم ایف مشري جیفری فرانکس کوله. د مذاکراتو وروسته شریکې خبري غونډې ته د خطاب په وخت جیفری فرانکس د پاکستان اقتصادي اصلاحات د تسلۍ وړ وګرځول. د وینا وا
لمبے سماہی کی شوے پر مختق دا اطمینان وڑ دے بجٹ خسارہ زمونگ دا ہتف نہ ہم راکم شوے دا البتہ دا قرضون پا دے گے کی سخنڈان مخت دی چی ورسرا دا یو ہدف نرے ترلاس شوے
دا رنگ دا خزانے وزیر اسحاق ڈار ویناوا چی حکومت کوشش کوی دا زر مبادلے ذخیرے تر شل ارب ڈالرو ارسوی دا زیاد اکڑا چی دا اقتصاد خکولو دا پارا دا ٹیکسونو سرا سرا نور لارے ہم لٹوی اسحاق ڈار وائی
اب جو ہمارے گول
پاکستان میں نسلوں کو بڑھانے کے لیے، پاکستان میں ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے.
اس سے کم مقاصد دی حق پاکستان کے سرمایہ کاری زیادہ ول، دا ٹیکس دائرہ غزول اور دا محصولات زیادہ ول دی. دیر ضربہ پاکستان کے دا پیٹرولیم ذخیرہ لٹول باندھے ہم کار پیل شی، زکہ چی دا پاکستان مستقبل دا ٹیکسونو سرا سرا دا دے سانگ پلٹولو کے ہم دے.
دا پاکستان معاشی صورت حال اور دغ صورت کے دا نڑیوالو مالیاتی اداروں اخستون کی کرس پا اڑا چے مکلا دا اقتصادی چارو کارپو او خبریال مبارک زیب نہ تپوسو کو نو دوے چے دے سرا باگ رانے کے نورا اضافہ ہوشی. نو مول زیاتوی
دا ایم ایف سرا چے سم قسم ایگریمنٹ کی گی یا سم معاہدی کی گی نو داغے اثرات چکم دی آغا پوزیٹیو نوی بلکہ آغا نیگیٹیو وی، داغے پا عام ولس بانے او دا ملک پا اکانومی بانے دے زیاد پریشر رازی، او ملکی دا بجلی کی متون سیوا شو، دا گیس کی متون سیوا شو، دا دے سرا پا ملکی دا انفلیشن سیوا کی گی، دا آغا سیزون چکم دا انڈسٹریانو بانے یا پا عام ولس بانے داغے دے رات اثر پری ہوگی.
دا ذکر وردا چی دا آئی ایم ایف پروگرام ترلان دے پاکستان تا دا 1,560 ملیون ڈالر لومبے کے ستمبر میں اشکیرا رسیدلے دے، او دا اسحاق ڈار پوینا دا 550 کروڑ ڈالر دویم کس بہم بلمیا شروع رسی. اسحاق ڈار دا ہم وے چې د نړیوال بینک سره هم د 1,40,000,000,000 په قرض خبرې روانې دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د ماسپخین درې نیمه بجې شپې دی لند خبرونه د بشیر گواخ ناورو.
د پاکستان وزیر اعظم هیله خودلې چې د تحریک طالبان پاکستان د مشر حکیم الله مسید تر وژل کېدو وروسته به هم د دغه ډلې سره مذاکرات پر مخ ولاړ شي، خو طالبان لا وارد مخه ویلي چې د مسعود تر وژنې وروسته مذاکرات نه غواړي. پرون په یو خبر کانفرنس کې نواز شریف له بلوچ بلتون پالو هم غوښتل چې وسلې د کی وي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او سینیټر حاجی عادل نن مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې پاکستان کې پر امریکایي ډرون بریدونو پاکستان پر امریکای ڈرون بریدونو احتجاج کئ، نو باید د بهرنیو هیوادونو و سوال هم له خپل خاورې وباسي. د پاکستان او نړیوالې مالیاتی ادارې آی ایم ایف ترمنځ د شپږ ارب شپږ کروڑ ډالرو د قرضو په اړه د مذاکراتو دویم پړاو پرون اسلام آباد کې سر ته ورسید، او حکومت هیله ښودل چې دوی ته به د قرضو دویم قسط زر ورکړل شي. د خبر پښتونخوا حکومت وایي دوی به د واکسینونو د کمپاین د ښه پر مخ بیولو لپاره 3,000 روغتیایي کارکوونکي یا هیلت ورکرز مقرر کړي. د حکومت په وینا صوبه کې 45% ماشومان مختلفو واکسینونو ته رسایي نه لري. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان وایي له طالبانو سره په نښتو کې د افغان سرتیرو په وژنه کې د تیر کال د اوړي د موسم په پرتله 30% زیاتوالی راغلی. د افغانستان د دفاع وزارت د هغه برتنی پوځي پر مقدمه خپلې ښودلې چې په 2011 کال کې د یو زخمي وسلوال په وژلو کې مجرم پیژندل شوی. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په سر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 5 دایمي غړو او جرمني استازیو ترمنځ خبرې نن هم په دریم ورځ دوام لري، او د فلپاین حکومت وایي د اوبو یو طوفان خوشا 100 کسان وژلي.
لن خبرونه مو د بشیر گواخ ناوریده. اوس هم راځو اونې ځخ پرونه سروته. د نن په پروګرام کې د پېښور یونیورسيټي د جرنالیزم د استادې او د کیمپس ریډیو د مشر سونیا خان سره خبرې کوو. قربنا ملیحا امیرزاده.
السلام علیکم او سٹڈی مشی پر سروے پروگرام کے درتا ز ملیحا میرزادہ ہر کلے وائما امید کو چروغ جوڑ او خوشحالہ بئے. پننننی پروگرام کے زمون سرا سونیا خان امل مندا. سونیا خان تعارف پدرتو کو چادا کو ہارٹ سرا تعلق لری پ 2000 پگم کے در جرنلزم ڈگری ترلا سکڑے دا. د سبق سرا سراغی پ 2005 کے د پیکٹ ریڈیو سرا د خبر یالے پتوگا کار پیل کر او دغه کاری د 2010 پورے جاری او ساتلو. ندی ترسنگ ہغی پ ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کې د قربانې په هیڅ هم کار کړی دی. دا وخت سونیا د پېښور پوهنتون د جرنالیزم ډپارټمنټ په کیمپس ریډیو کې استاده ده. ټوله ریډیو دای د انتظام لاندې ده او د 2001 راهیسې د استادې پېښې ته دوام ورکړی دی. د دې علاوه هغه په ایس آر ایس پی یا سرحد رورل سپورت پروګرام کې هم د سلورو میاشتو لپاره په یو پروجیکټ کې کار کړی دی. په دې پروګرام کې به پخپله د سونیا سره خبرې کوو. سونیا خان، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. تاسو د کوهاټ سره تعلق لري اداره توې چې بنیادی تعلیم مچرته حاصل کړی دی
شروع بنیادی زمون تعلیم چې وی اغه ترویلا نما هغه کړی دی زمون ابو چې ویغه واب دکی نو هغه وخت کې ری پوسټینګ د ترویلا کې او ترای تعلیم چې کم دی هغه ترویلا نه واب دکی کم سکول دی او کالج انتن کړی دی
سونیا تاسو چې د پاک ریډیو سره هم کار کړی هغه ته به هم ورزو وايي کې به تاسو د پښتو ژبه کې د خبري علي دند تر سره کړی دا نو څنګه د پښتو لیک لوست چې دی هغه تاسو مخ کې نه کړی او کو بیا رسته تاسو په دې باندې کار وکړو
دا خو زموږ سکولونو کې کالجونو کې دا ویل کی دا نه هغه وخت کې اوس په عزت لازمي کړ بیا نو زما پښتو لیکل چې دی هغه ډیر زیات ښه شي دی هغه د پاک ریډیو د وجه نه شي دی ځکه چې هغه پښتو ژبه کې ټول پروګرامونه او نو چې موږ کوم مشرانو دا غي معاونت دی وجه نه چې دی نو ما پښتو لیکل زده کړی ویل خو چې زمونږ خپل مورنۍ ژبه ده نو ځکه ویل خو راتلون خو لیکل چې کوم دی لیک چې کوم دی هغه ما د پاک ریډیو د وجه نه زده کړی
تاسو د تعلیم په باب لمونږ خبره کوله د جرنالیزم ډیګري تاسو حاصل کړې ده نو څنګه د جرنالیزم ما شروع نه د صحافت سره تاسو شوق وو او کنا بیا تاسو جون په روستي پړاو کې تاسو فیصله وکړه چې نه زده شوبه خوخول غواړم
شروع کې څنګه چې زمونږ د دلته کې دال لګیو موږ به ته وایو چې بدقسمتي چې موږ تدیرم یو طرف ته سوچ خو موږ هغه یو لار نه ملاويږي لار خول ولا سوک نه چی هغه تا او په جن یو تا ته وایي چې لکه ته په دې لارې روان شې که شروع نو خداو چې صدا شان کول دي چې هغه خلکو د پاره خلکو خګړي د پاره هغه پوی نه و چې لکه کوم طرف موږ زو چې لکه دا سی پکې زر تخفل یا د خپل مقصد کې کامیاب شم موږ چې کله بیچلر وکړو نه نه بعد په خوري واستي پروسپکټس می چې راغوښتو نه کې چې ما مختلف ډپارټمنټ سودا ارڅ کتن نه کې دا صحافت والے چې کوم شعبه دا نو هغه لکه یو اکدم مازو تکلیف شام شي چې دا زما زه ته بدل تزم نو هغه وخت کې بس لارم عمل ته داخله وکړه او شکر دې چې داخله هم شو او به عمل ته خپل هغه چې کوم دن یو سیزو هغه مطمئن کول د پاره لکه یو ماته یو خلا راو ښکارې ده
نو څنګه تاسو خپل د دې فیصلې نه خوشاله یې تاسو چې کار کوي تاسو په فخر کوي
ډېر زیات خوشاله یم لکه اوس خو زه د ټیچینګ هغه نه یم خو دې نه پهل چې ما کوم کار کړی دی صحافت په شوبې کې مختلف کارون لکه خاص ما د خزو په هټیا چې کوم دی هغه کار کړی دی نو ډېر زیات زه مطمئنم چې ما لږ وخت خو سنا سو بل خلکو د پاره کړی دی
د خصو په حق لکه کم تاسو ویلې تاسو ریپورتینګ کوئ کې به کوم کوم داسې مسلې و چې تاسو مخې ته راوستي دي کوم داسې مسایل دي چې تاسو پای باندې ریپورتونه جوړ کړی دي واغه مسلې ما ولس په وړاندې خې دي
هغه کې ما ډیر کار دا ډومېسټک ایشوز باندې او ډومېسټک وایلنس او دین علاوه واده دی حواله سره چې کوم مسلې مسایل تاسو ته راځي او دین علاوه دا غي صحت حواله سره دا غي تعلیم
حواله سره سونیا تاسو سره خبرې لري خون کې یې ته به دوام ورکو موږ سره یو اوریدونکو دی او چې هغه یې سپوښتنه لري السلام علیکم
و علیکم سلام خور جان تاسو ته سلام او تاسو ملمنو ته سلام وای
و علیکم سلام رور جان سپوښتنه لري تاسو حمید الله احمد زید
سپوښتنه زما داره کچری یو جرنالیست هغه په پښتنو سیمه کې کار کوي هغه په خیبر پښتونخوا کې دی افغانستان پښتنو سیمه کې دی دغه جرنالیست چې کله کار کوي د دې جرنالیست او یو خارج هیواد کې یو جرنالیست کار کوي د دوی د اکټیویټي هغه کپیس وی او نور چې دوی کوم کارونه کوي د سمره توپیر دی یو خارجي جرنالیست سره لري یعنی دوی سمره مشکلات دلته زغمي سمره دوی مشکلات سره مخ کی خپل ز په یو وخت کې جرنالیست ټو ما چې هغه د سپورت او اقتصادي برخه کې ما د ژوندون ټلویزیون سره الته ما خپل کار کړی دی نو چې کله به ما په حالت کې وز ډیرو مشکلات سره مخ شوم
صحیح روجان ډیر خوشاله شو چې تاسو په پروګرام کې برخه واخستل د خپل پښتني خور نه به تاسو کې خویندې بیا زمونږ د جرنالیزم په میدان کې د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي که څه هم دوی اوس د صحافت چې کومه شعبه ده هغې نه لږه خوا شوې دي استادې پېښې خپله کړې ده خو بیا هم دا پوښتنه به یې نه وکړو ډېره مننه سونیا تاسو ته به راشو
ډېره ډېره مننه ډېر زیات زه د وتم چې ښه سوال دی خاص کر چې موږ خبره کوو چې کومې ښځې جرنالیست دي هغه چې کله فیلډ کې کار کوي څه مشکلات ورته راپېږي نو زبا دائم لکه زما دا خپل خیال دی مشکلات چې دی هغه د جون په هر اړخ کې شته وي دا نه چې صرف دا یو شو بد یا دا دی او بیا که به حیثیت خدا تاسو فیلم ته ځي الته کار کوي الته ریپورت جوړوي مشکلات دي خو جذبه یو دا شان چیز دی چې دا هر یو مشکل څه دی غلاره نه اخوا کی تاسو کمیونټی د خګړې د پاره کار کوي یا مو څه مقصد دی نو هغه په لاره کې پہلا خو زما په خیال اډه څه مشکل راتلل نه دی پکار ځکه چې جذبه هر مشکل باندې حاوی دی نو دا چې کله لگ ډیر مخالفت یا خلق له طرفه سر مسائل راځي نو هغه وخت سری چې دی هغه خپل لکه حل کیږي شروع کې بچ لکه ما کله رپورٹ جوړول بابا ډیر تعلق خزو سره خلقو خزو سره خزنه تاسو کول کله کله دا غي کورونو تم کله لغی نه تاسو کول څنګه وخت کې دا غي سړو چې دی هغه اجازت نه ورکول لکه زه په یو کور کې ناست وم او دا غي کور لکه سړی چې کمرالو نه لکه یو هغه بدمزګي غوندي لکه سخت خبرې چې وکړي که نه ما اوقت نکینولو که نه ما ورته چې لکه څنګه دې دا کور کې دا ټولې خویندې دي زه دا شان خور یم او زه دلته ځان د پاره نه هم ستاسو د پاره یم لکه دا شان دا وړ وړ وړکې وړکې سیزونه یي مونږ خپل سلوک ښیي بلته عزت ورکوو بیا هغه مشکلات خپله چې دی حل شي خو الله زه به شکر ادا کوم شکر الحمدلله دا شان ته مشکلات نه دي راغلي راته
بیا دوی دا تپوس کوو چې په بهرني هیواد کې چې کوم رپورټینګ دی او بیا د پښتنو په سیمه کې چې کوم رپورټینګ دی هغې کې بیا فرق دی
هغې کې دا دي چې که مونږ لږ دا سہولیات دې حواله سره وګورو نو هغوی بیا مونږ نه لږ ښه دي او مونږ سیمه لږه چې دی دا جنگ جګړو دې حواله سره ده نه لږ هغوی مونږ نه رپورټنګ چې دی یا صحافت چې دی هغه مونږ نه لږ آسان دی بنسبت د دې سیمې چې کوم جرنلستان دي هغوی چې کوم مشکلات ته مخامخ دي
تاسو په سر کې وویلې چې کله تاسو سبق ویلې او بیا تاسو د خپلې شعبې او د پروفیشن انتخاب کولو نو تاسو سره صحیح ہدایت نو اوس چې تاسو استاذی کوي په جرنالیزم ډپارټمنټ کې تاسو آیا دا سیس په پام کې ساتئ چې کوم مشکلات سره تاسو مخامخ وینئ هغه بیا د نور څه کوونکي دا غي سره مخامخ نشي دای د پاره د سیس ګایډنس هدایت د سیس شته دی
بالکل لکه هر یو کس چې کوم خپل یو وخت نه تیر شي یو مشکلات نه تیر شي کله هم نه غواړي چې زما رور خور باندې هغه وخت هغه مشکلات راشي چې موږ چې کوم موږ سره دلته وګورم چې موږ چې کوم بچی وي هغه ته لکه زمونږ خپل یو کانسلنگ آرزی هغه کې موږ خپل سټوډنټس ته چې دی چې کوم هغه ته پرابلم دی مسلې هغه خپل هغه پرسنلی هغه فیلډ نه تعلق لري لری کغی د ایجوکیشن نه تعلق لري مونږه خپل پوره کوشش کوو چې هغه د پوره مونږه د هغه مسلې چې دی هغه حل کړو
نو څنګه بیا د تاسو جوز د ریډیو سره کم کار کوي نو څه فرق تاسو وینئ لکه د استادې پېشه کې بیا تاسو د څه نه زیات خوشاله گیای په فیلډ کې رپورټینګ تاسو له زیات خوند درک کو نه اوس چې تاسو په ریډیو کې د استادې مسلک خپل کړی دی نو هغه تاسو زیات خوښیږي
ګوند په خپل ځې یوازې یوازې خوندې اوس دا ټیچینګ چې کوم استادې زموږ چې کوم شوبه دي کې راځه خوند څه راکړي چې کومه غلط ډیره تجربه مو په فیل کې غرس دي هغه موږ اوس خپل سټوډنټس ته ترانسفر کولی شو دا غي مختلف ټریننګ دي مختلف هغه نه غي ینګ چې اوس زموږ د سټوډنټس دې چې اوس فیل څه دي هغه چې کوم ایکسپیرینس ورته کیږي هغه چې موږ سره شیر کړي هغه ډیر خوند راکړي چې موږ هغه خپل ټول تجربه چې دا غي دې ته لګي ترانسفر کوو
سونیا تاسو چې کله د ریډیو کیمپس ریډیو کې تاسو سټیشن مینیجر یې تاسو ویلو نو څنګه تاسو څه خایې زده کوونکو ته کم کم مهارتونه کم سکلز خایې د څه سره واقف وي
موږ چې دلته کوم خپل کیمپس ریډیو دی هغه کې موږ دوه مین سیکشن دي یو نیو سیکشن دی بل پروډکشن والا سیکشن دی هغه کې دا دی چې کوم زموږ سټوډنټس دي هغه ته دا موقع چې هغه نیوز طرف ته ځي که هغه پروډکشن طرف ته ځي مختلف ګروپس کې هغه تقسیم شوي نو نیوز والا کې دوی ته خبر راغستل بیا دا هغه ایډیټینګ کول او بیا په ریډیو باندې هغه پرزنټ کول سړي ټیکنیکس ټولز هر څه ښایي دې نه علاوه چې کوم زموږ پروډکشن سیکشن دی هغه کې چې دی مختلف د ریډیو پروګرام چې کوم دی هغه پروډیوس کوي هغه هیلث نه تعلق لري زراعت نه زموږ تعلق لري تعلیم نه زموږ تعلق لري ځکه چې زموږ چې کوم کیمپس ریډیو دی د دې لږ یو خپل لیمیټیشنز دي موږ لکه چې کوم دی سیاسي چې کوم خبرې اترې دي هغه موږ نشو آن ایر کولای
یو بل اوریدونکو د هغوی ته ورسو چې هغوی سپوښتنه لري السلام علیکم
مننه ملکه خوری تا تا سمی خان تا احترامات اونی که هیلی برامی که مرسی جم یه خود سلایت را با روی سمی خون نمایی پسکره ده تو روی مسکن دی که خواهی که دیو داره دی نصیحات و دکتر داره دی جنرستان دی پاره که نواله و جنرستان تو رو وقتی و چاو تا نفرتی و ذهنی تکلیفون نواله جور شیدی سمی خون نمایی پسکره ده چی بل دکتر دکتر چی فتحالی بیا کنا بلا دا چی تا تا کم دسی تیشا خونه ده پیدا شاید در خالی کنی که دکا که نم سبا خود در صحبت
ډېره مننه میراج روره د خوست نم ټلیفون کړو ستاسو د پوښتنو جواب به خپله سونیا خان درکړي
شکر الحمدلله ما چې څنګه تاسو ته شروع کړې وای دا جام څه مشکل خو بالکل نه راغلی چې زه هم چې لکه نفسیاتي سم مسایلو او دا جام دا چې مختلف حالاتو کې یو جرنلسټ چې کوم کارونه کوي لکه زه به دا ووایم چې کله چې بم بلاسټ وغیرہ وشي هغه دی که چې کوم یو رپورټر وي او هغه کوي څه خامخا چې هغه هغه حالات ګوري هغه هر څه ګوري هغه د هغه په اعصابو باندې اثر کوي خو یو ښه جرنلسټ زه دا ووایم چې هغه انا کې دین چې هغه خپل اعصاب په هغه باندې کنټرول او مضبوطي نو شکر الحمدلله ما ته خپل وخت کې دا څنګه نفسیاتي مسله چې دا غنځر راغلي ته چې تاسو چې مقصد خلکو خېګړې د لپاره کار کولی نه هي کې
د کورنۍ سپورټ یا د کورنۍ ملاتړ چې تاسو ته حاصل وو په هر میدان کې
دا ډېر زیات ضروري زمونږ په معاشره کې دا ډېر زیات مهم دی ځکه چې تاسو یوازې چې دی خپل کور نه بغیر مخکې نه شئ تللی نو ما ته ډېر زیات سپورټ زما فرینډس له طرفه وو او چریم لکه هغه هیڅ نه لکه نیم منی کړي او ځکه زه به دا وایم چې ما که د کار ډېر خوشحالۍ سره کړی دی یا ډېر جوش سره مې چې کړی دی هغه صرف او صرف زما د مور پلار د هغوی سپورټ یا د هغوی بدولت ما کړی دی.
د یوې ښه استادې څه خصوصیات په کار وي؟
استادې لپاره د یو استادې ښه خصوصیات د دې چې هغه خپل ځان نه په خپله تعلیم مطمئن وي بیا چې کوم هغې شاګردان دي هغې مطمئن وي ځکه چې اکثر مونږ دا یو چې زمونږ دننه یو انسان چې کوم دی که نه هغه همیشه تا ته وایي چې ټیک دی دا غلط دی دا تو صحیح کې دا تو غلط مین مقصد د استادې دا دی چې تاسو چې کوم مخامخ ناست دي هغوی ته هغه هر چیز باندې پوه کړي چې کوم تاسو کلاس کې لیکچر ورکړي یا سم کې اته چې کلاس نه بهر راوځي اته چې خپله خوشحاله خپله سټیسفاید دي زما په خیال دا یو غټ هغه دی او دویم دا چې ته خپل چې کوم تاسو سټوډنټس دي هغې په مایند باندې یا په هغې چې کوم اټیټیوډ دی بیهیویر دی په هغې باندې پوهېږي نو زما په خیال دا خصوصیت چې دی هغه په کار دی یو استادې کې نوې کول چې هغه آیا جرنلزم د شعبې ته راځي یا استادې شعبې ته راځي صرف یوه خبره وکړم چې جذبه ساتئ ځکه چې دې جذبې نه بغیر چې دی موږ هېڅ هم نشو کولی.
ډېر ښه ډېر ښه پیغام سونیا ستاسو سره خبرو ډېر زیات خوند کو ډېر مننه چې تاسو په پروګرام کې برخه واخیستله.
تاسو ډیره مننه ما ته ډیر زیات خوند راکو ما هغه چې کوم شاته وخت او ما ته یوځل بیا را یاد شو ډیره مننه.
امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی په سروې پروګرام کې به دسې په راتلونکو خبرونو کې نوې نوې مېلمانه تاسو په خدمت کې وړاندې کوو ای سره به خبرې کوو ډیره مننه خوشاله اوسئ. سو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو بل اونیس پروگرام جمهوریت ته په نن خبرونه کې به باوري چې د پښتنو او افغانانو په دودیز جرګې او په لوی جرګه کې سفر کوي. آیا په افغانستان کې لوی جرګه د ټول افغان ولس استازیتوب کوي او کنه؟ له دې سره سره به دا هم واوري چې په خواني لوی جرګې څومره کامیاب وي او دا جرګې له جمهوریت سره په ټکر کې دي که ورسره سمون خوري. د خبرونه جوړونکو امیر ساحل دی.
دودیز جرګه څه ته وایي؟ د افغانستان لوی جرګه څه معنی لري؟ لوی جرګه څنګه جوړیږي؟ د 2002 زیږیز کال د افغانستان بیړنۍ لوی جرګه څنګه وه؟ آیا د جرګې د ولسواکۍ له اصولو سره سمې پریکړې کړې وې او کنه؟ لوی جرګه له جمهوریت سره څومره سمون خوري؟ دا نورې پوښتنې نن په جمهوریت خبرونه کې څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت.
اوریدونکو په تیرو خبرونو کې مو هم په جرګې ځینې خبرې کړې وې، او دا مو د خودو هڅه کړې و چې د افغانستان جرګې تر ډیره بریده له ډیموکراسۍ سره سمون خوري. نن همدا موضوع لږ په نور پراخ ډول سیړو او د لوی جرګې د جوړښت او ارزښت په اړه تاسو ته معلومات درکو. په جلال آباد کې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو استاد منګل شیرزاد وایي په دودیزه جرګه کې په قضایي مسالو پوه کسان مشران وي.
ساختار پای کې متری باس نیوی چې د کوم کوم خلکو نه باید دا جرګه جوړ شي. هلته یوازې دا متری چې مشران او ها مشران څنګه هغه سم شي په ملي قضایاو کې، په حقوقي قضایاو کې وی، ولو که دا په هر سطح وی او د مملکت د هر قشر نه وی، هلته غوښتل کېږي. لکه مثلا د احمد شاه بابا لویه جرګه حیوانانیز جرګه وه چې په هغه وخت کې دا متری باس نه و چې څوک دې د شورا چون په هغه وخت کې دا وجود نه درلودلو. څوک دې مثلا د ولسوالیو د شوراګانو یا څوک دې د ولایتونو د شوراګانو، هلته عام خلک ټول د ټول ولس نه صاحب د نظر خلک مشران او هغه څوک چې یو څه ناڅه په د مسایلو حقوقي کې پیږي ټول حقوقي شي چې راټول شي یو موضوع پر رابطه باندې یو مشوره ورکړي.
د کابل پوهنتون استاد اسماعیل یون وای عامه جرګه د یو کور په کچ هم جوړیږي او دا رسمي نه وي.
عامه جرګه چې کیږي په ولسونو کې هغه ډېر رسمي بڼه نه لري، ډېر د کاغذ پر مخ هم نه وي، کتلي بڼه یې کمی، مګر هغه په شفاهي اصولو بنسټونو باندې ولاړی او ډېر ولس سره آشنایي دي. وړو مسایلو په باره کې کېږي، مثال کلیوالي جرګې دي، ولسوالۍ په کچه، یا ته د کور په کچه، یا هغه د قضیې د دواړو اړخونو لخوا چې دواړه مجبوریت احساس کړي، نو د مګر ګډ مجبوریت د حل او فصل په خاطر باندې دواړه غاړې په کلی کې په ولس کې جرګمار معلومي، هغه ته دواړه لوري مراجعه کوي، بیا دواړه لوري جرګې ته واک ورکوي.
معنا دا چې انوي یا دودیزي جرګې یوازې په ولسونو کې د ستونزو، لانجو او مسالو د هواري لپاره جوړیږي، خو د دې برعکس لویه جرګه د استاد منګل شیرزاد په خبره د هیواد د ملي ګټو او حاکمیت ښکارندوی کوي.
مقام د افغانستان د خلکو چې هغه اراده تمثیل کوي، د ولسونو هغه مجموعه چې په هغه کې هغه څوک چې موږ په عامه اصطلاح ورته چې فهمه خلک، هغه څوک چې د جرګو د اصول او قوانینو د هغې د ماهیت نه پوهېږي، طبعا دا خلک راټولېږي او د دې خلکو اراده په حقیقت کې هغه اوچت او لوړترینه اراده ده چې د یو موضوع پر رابطه باندې تصمیم نشي.
اسماعیل یونی وایي لویه جرګه رسمي وي، د ده په خبره په دې جرګې کې د واک مسأله دومره نوې مطرح، بلکې کله کله مشورتي جرګې هم جوړېږي.
په لویه جرګو کې اکثره داسې دي چې کله کله د واک مسأله هم مطرح نه وي، ډېرې مشورتي بڼه لري، او ځینې چې جوړ شوي د مشورې تر څنګ یو څه اجرایي صلاحیت هم لري، کېدای شي یو حاکم نظام ځینې پرېکړې رد کړي او یا د هغه په باره کې ورته ورته ګټورې مشورې ورکړي. مثال د امان الله خان په وخت کې لویه جرګه جوړه شوه، د اساسي قانون په باب ځینې د امان الله خان ځینې طرحې لویې جرګې مطلق رد کړې، مخالفت یې ورسره وکړ. بیا په کندهار کې چې د میرویس نیکه په وخت کې لویه جرګې، یعنی لویې جرګې ته ورته جرګه جوړه شوې وه، هغه د مشر نظر تایید کړ چې د بحرینو په مقابل کې څه وکړي. همداسې د احمدشاه بابا په وخت کې چې لویه جرګه جوړه شوه، هغه د مشرتابه مشکل حل کړ. په دې معاصر وخت کې هم جرګې جوړې شوي اکثره د قوانینو تصویب په خاطر.
د افغانستان په اساسي قانون کې د لویې جرګې جوړېدو ټوله طریقه ورکړل شوې ده. استاد شیرزاد وایي په لویه جرګه کې ملي شورا یا پارلمان او نورې دولتي شوراګانې برخه اخلي.
د دې ترکیب معمولا په لومړي قدم کې د افغانستان د ملي شورا غړي دي، او دا غینه اوس په څنګ کې مثلا د ولایتو شورا رئیسان دي، او همدارنګه د ولسوالیو د شوراګانو رئیسان دي. زه شه کوم چې په حدود د 340 یا 350 ولسوالیو لرو چې هم دومره کړي په دغه جنراشي. د دې تر څنګ د سره وزیران او رئیسان څنګه ستري محکمې رئیس دي، لوی سارنوال د دې په دې جرګې کې او ټول شی ولې رائے حق درای د ورکول حق نه لري د ناظر یا د مشاهد په شکل باندې اشتراک کولای شي.
لمنګل شیرزاد مې پښتنه وکړه چې آیا د ولسونو مشران هم کولای شي چې په لوی جرګه کې برخه واخلي او کنه. دی وايي په اساسي قانون کې دا خبره نشته.
یو پرخه د دې کولای شي چې البته دا یو دغه دی، یو تعامل دی چې کېدل شي، ولی په اساسي قانون کې د شنې دی ویل شي نور څوک دیم بکی وي، غیر د وزیرانو او ستر محکمې رئیس او سرنوال نه ولی کېدلی شي چې رئیس جمهور یو تعداد کسان غیر د دین هم یو تعداد کسان چې اهل خبره کسان دي بیر دینه او غیر دین په مطمئن وي چې یاره کولی شي په موضوعاتو کې ښه نظر ورکړی شي او هغه د ملت د اولیا مصالحو دپاره ډېر مهم وي کولی شي چې ځینې کسان په هغې کې راولي.
شیرزاد د لویې جرګې د کار او دندو په اړه وایي چې دا د هیواد په کچ د لویو مسئلو د هواري یا پر هغو مسئلو د مشورو لپاره دایریږي.
د یو مملکت د استقلال او د هغې ملي حاکمیت باندې خبره کوي، ارجي تمامیت یي او همداسې د هغوی نور د دولت هغه د ملت هغه مصالح او ګټې چې ولس یې غواړي، ولس ته ډېرې مطلوبې او مقدمې دي، د دې مسایلو په رابطه راغوښتل کېږي. اساسي قانون کې تعدیل او یا د منځه وړل او نوی اساسي قانون رامنځته کول دا هم دنده ده. همدغسې د اساسي قانون کې 9 ماده کې راغلي کې جمهور رئیس چېرته د جرم د خیانت متهم شي د هغې محاکمه ده. دا هم د لویې جرګې صلاحیتونه دي چې کولای شي دې نه استفاده وکړي.
اوریدونکو، تر اوسه خو موږ د لویې جرګې پر جوړښت او د دې پر دندو خبرې وکړې. استاد اسماعیل یون په 2002 زیږیز کال کې د جوړې شوې بیړنۍ لویې جرګې لومړی منشي وو. له ده مې پوښتنه وکړه چې هغه جرګه څنګه ارزوي، آیا هغه لویه جرګه پر ولسواکۍ ولاړه وه او که نه. دی وایي د ده په اند هغه جرګه د ولسواکۍ او زورواکۍ په منځ کې وه. له دې علاوه اسماعیل یون نړیواله ټولنه هم تورنوي چې د 2002 زیږیز کال په لویه جرګه کې یې جنگ سالارانو ته ونډه ورکړه او همدا لامل دی چې په افغانستان کې تر ننه جنگ سالاران قدرت لري.
زمونږ وړاندیز دا والته چې اساسي وزارتونه باید ناپیلو اشخاصو ته ورکړي چې جنگ سالارانو نه خلاص شي، مګر نړیواله ټولنې او خپل هغه وخت کې چې کوم محاکمه اداره وه د هغوی تقاضا دا وه چې نه د جنگ سالارۍ اشخاصو ته باید نورم تداوم ورکړل شي تر انتقالي ادارې پورې. همغه شی اوس بیا تر انتخابي دورې پراته تر اوسه پورې دا تداوم پیدا کوي. خو که چېرې بیړنۍ جرګې ته اساسي واک ورکړل شوی وای دغه تداوم چې و په هغه وخت کې ختمې نه شپږ میاشتې بعد به د جنګسالارانو موجودیت دا په انتقالي اداره کې محسوس نه و.
دا خو د لویې جرګې د هغه وخت کمزوري یا نیمګړتیاوې وې. آیا له آره د افغانستان لویه جرګه له نړیوالې ازادي پالې ولسواکۍ یا جمهوریت سره سمون خوري او که نه؟ اسماعیل یون وایي دا طبیعي ډیموکراسي ده. د ده په اند جرګه مرکه ټول د افغانستان د خلکو په دودونو کې شامل دي.
دا خپل ولسي جرګه چې زمونږ ده دا خو د لیکلې ډیموکراسۍ له مخې دوی باید د جرګې رئیس د رایو په اکثریت یعنې 500 جمعیو باندې ټاکلی وای. یو میاشت دا جرګه وځنډېدله. دوی په دې بریالي نه شول چې د کدي ډیموکراسۍ له مخې دا جرګه حل کی، دا معضله حل کی، مګر بیرته مګه ولسی جرګې ته یا هغه فیصله زموږ دودیزه جرګه چې ده یا نانه چې ده هغې ته مراجعه وکړه چې نه دې دای نه دې دای یو بې طرفه شخص درې شي، هغه بیا په لاسونو پورته کولو یا دعای خیر د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وټاکل شو. دا معنا لري چې اوس هم لا زموږ په وطن کې د کدبي ولسواکۍ ریخي اوم لقوی نه دی لکه دودیزه چې طبیعتا په دې ولس کې شته.
نو آیا کولای شو چې په افغانستان کې د افغاني دودونو په اساس خپل افغاني دیموکراسي ولرو؟ اسماعیل یون وای بالکل همداسې پکار ده. د وای دیموکراسي وای دیتا چې د یو ځای ولس با خپل خپل برخلیک ټاکي.
نه خو دیموکراسي خو یو ولس واکې ته نه مده ولس واکې په کوم ځای کې موجود ده په کومه جغرافیا کې نه دا چې بل ولس د افکار او تقلید او پیروي په بل ولس کې دته خو ولس واکې وای نه ولسواکي خو دې ته وایي چې هغه ولس چې ته موجود دی هغه ته صلاحیت ورکړی شي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. دا چې د کوم تخنیک له لارې ټاکي برخلیک نو دا به موږ ولس پورې اړه لري.
نو که داسې وي نو بیا د جرګې او ډیموکراسۍ ټکر ولې پیدا کیږي؟ اسماعیل یون وایي هغه شیان چې په فرهنګ کې ریښه لري او بیا هم موږ له بهره شیان راخلو نو دا ټکر رامنځته کوي.
ځینې شیان کټ مټ کاپي کوو، تقلید کوو او په دا چار کې چې په ټولنه کې دغه ریښه شته ده، مګر موږ هغه ټولنې له طبیعي مسیر سره حرکت نه کوو ځکه ټکر رامنځته کیږي. اوس دلته په عوامو کې ډیموکراسۍ لفظ سره حتی خلک بیخي فکر کوي چې تکفیر تر حده پورې یو پورته کلمه ده. نو دغه نه خلکو سره عوامو سره اساسلي، مګر دا عوام په خپل په همدې ولسواکۍ باندې همدې ولسي جرګې عنانې مرکې باندې خپل په زرګونو مشکلات حلوي.
اسماعیل یون زیاتوي چې ان دا چې په افغاني ټولنه کې شرعي قوانین دومره نه دي عملي شوي څومره چې پکې دودیز افغاني قوانین عملي کیږي.
دا لاسه کوي چې زمونږ په ټولنه کې د مدني قوانین چې حاکمیت د نظام د حکومت ده ولسوال ته خلک مراجعه وکړي چې دغه مشکل زمونږ حل کړي. هغه قضا او سانوایي ته نه مارېږي خلک، هغه کلیوالي جرګې ته مشرانو ته ولیکي چې دوی معضله حل کړي. یعنی معنا تر اوسه پورې مدون قوانین چې زمونږ په ټولنه کې د عرفي قوانینو یا هغه د طبیعي ولسواکۍ زینه دی نیولای چې ټول خلق په دغه مارن تشکیلاتو یا کدی کدی فرمونو باندې خپل مشکل حل ول سوال حاکم قاضی هتا قضا ته مثلا راځي قاضی د تجربه تر اجازه کړي نو دا دی معنا لري چې هتا په شرعي قوانین زموږ په ټول کې تر اوسه پورې لا دي تجربه هغه څو عمره حدود حد نه لري
رسمی او هیواد افغانی لویه جرګه لا آرا ډیموکراټیکا دا او باید له افغانی اصول او افغانی کلتورا د یوې اسری ډیموکراسي د جوړولو لپاره کار وشي بلونه به بیا له جمهوریت سر راځو په مخه مخه
جمهوریت
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګړ دې کډرون نه پر دې اورې رحانه مونږ را
د پښتنو کلچر څه دې
تمرسته تملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر پټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې غړې په پیدا شي
کلچر څنګه بدليږي
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نام نه راشي
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي د شروع پر وس پاو کم سلور بجې او د خالی پر وس پاو کم دوه بجې